افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې راځي چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسله والو طالبانو سره اړیکې پالي. نن د چنګاښ یا سرطان 12مه ده، د جولای 2مه. ملالۍ بشیر په پیل کې خبرونه وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. په خوست ښار کې 2 کسان د نامعلومه وسلوالو په ډز وژل شوي، او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. او ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي، یوه پیښه شوې خو جدي زیان یې نه دی اړولی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې حملې نورې هم زیاتې شوي دي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د جګړې لشکېلو خوا وغوښتي چې په دوها کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د جګړې له کموالي سره به ملکیان خوندي او د سولې خبرو ته به چې د دوی په وینا همدې میاشت کې پیلېږي ښه فضا برابره سي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز په حواله ویل سوي دغه هیواد کې سولې ته زړورې پرېکړې او لوی کارونه سوي دي. دې زیاته کړې د دې لپاره چې سولې ته عملي ګامونه پورته سي، د جګړې دواړه خواوې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. یوناما ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو په ځانګړې توګه د مدني فعالانو وژنو اندېښمن کړي دي. په خوست ښار کې 2 کسان د نامعلومو وسلوالو په ډز وژل شوي دي، او په یو بل خبر کې اورو چې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. د خوست د پولیسو ویاند عادل حیدر ازادي رادیو ته ویل چې یاد شپږ کسان د ښار په بیلابیلو برخو کې د ناقانونه وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي.
د خوست امنیه قوماندانۍ اړوند قهرمانو پولیسو په دې دوه اونیو کې د 12 کړیو ماینونو خبر ورکوي چې یاد ماینونه د خوست په مرکز ولسوالۍ کې کشف او خنڅه شوي دي.
په یو بل خبر کې اورو چې نن سهار په خوست ښار کې 2 ځوانان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي دي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال پر خپل فیسبوک پاڼه په ښار کې د ترور د ورستوي پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه چې وژل شوي کسان څوک دي او چا دغه برید کړی، د خوست سیمه ییزو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې 2 پولیس پکښې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ پر سنګاڼۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د سرحدي پولیسو 2 سرتیري وژل شوي او 9 نور یې ټپیان شوي دي. د ښاغلي خوږیاڼۍ په خبره افغان سرتیرو برید پر شا تمبولی او د پوستو د بیرته نیولو تر څنګ یې له 10 زیاتو مخالفینو تمرک جوب لاړولې ده. د خوګیانی په خبره سیمه کې وضعیت ښه او د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسیز مرغله ازادي رادیو او ریو اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي، یوه پیښه شوې خو جدي زیان یې نه دی اړولی. د ایران د اټومي ادارې ویاند بهروز کمالوندي ویلي چې دا پیښه د یورانیمو د غني کولو په یوه مرکز نتانس کې شوې ده. د چارواکو په وینا د دې موسسې نوې ودانۍ تخریب شوې خو سنتریفیوژونو ته زیان نه دی اوښتی. د یورانیمو غني کولو دا مرکز د تهران په جنوب کې په 2.5 کیلومتر کې موقعیت لري. د کمالوندي په وینا په دې پیښه کې چاته ځاني زیان هم نه دی رسیدلی. نتانز له هغو تاسیساتو دی چې په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک وروسته د ملګرو ملتونو د انرژي د څارونکي ادارې تر څار لاندې دی. ټاکل سوی ده د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې په دې راپور کې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. په دغه راپور کې چې تیره جمعه خپور سو راغلي د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټې څانګې طالبانو ته دغه انعامونه ورکړي دي. په نننۍ غونډه کې د سی آی ای مشر جینا هسپل او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر جان راتکلیف برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل دته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره پیسې ورکړي. د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو نننۍ غونډه داسې مهال جوړیږي چې په امریکا کې قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکشي پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه سوي چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي. دغه لایحه چې پرون چهارشنبه د رایو په اکثریت تصویب سو د چین لخوا د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوي طرح په جواب کې جوړیږي. د امریکا په لایحه کې د هغو بانکونو مجازات کول غوښتل سوي چې له چینایي چارواکو سره چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د طرح په جوړولو کې شامل وو راکړه ورکړه لري. د خبرونو پای
تاسی آزادی رادیو تا واجی است. ده دیخ پروانی پا راپورونی که اوری چه ده امریکا دفاع وزارت وی پا القیده پوری تړلی ډلې لا هم له وسلو طالبانو سره اړیکې پالي. روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي. دا موضوع په بل راپور کې څېړل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې هڅې زیانمنوي. ملګري ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبانو غواړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبرې پیل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. حکومت وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت تمه داده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
په بل راپور کې اوري چې په کندهار کې د جګړې زیاتره قربانیان ماشومان دي.
چې دلته لا وسلم دلته ډاکټر لان الفشا خلاف د کټوي الله افشا کټ کله بل دلک اس میں پشا کاٹ پزنگ آنے کی اولاد میں خوز دی دا زین موز خوز دی.
پا بحرانی موضوعات کیا ہو رہے چی ملگ دا امریکا متحد علتون حد سکوی چی پر ایران لگا والسوی دا ملگور ملتونو بندیزون و غزوی دو اونیز پروگرامون دا خبروانی پا دوائی منی مایی کیا ہو رہے دلائی سی دا هر ماشوم لپار او کور کلائی. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 8 دقیقې سوې. د امریکا دفاع وزارت په یو نیو راپور کې ویلي چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې د طالبانو لژمنې سره سره په افغانستان کې له القاعده سره تړلي ګروپونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. په دې راپور کې چې د مارچ تر پایه د 4 میاشتو امنیتي پیښې رانغاړي او پرون خپور سو دغه راز ویل سوي چې په افغانستان کې لا هم پر امریکایي سرتیرو له حملو سره ناپایه لیوالتیا سته. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
طالبانو په هغه موافقه کې چې په فبروري میاشت کې له متحده ایالاتو سره لاسلیک کړه ژمنه کړې ده چې د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلو ته به د افغانستان له خاورې د تروریستي حملو د تنظیم اجازه نه ورکوي. خو د پنټاګون په نوي راپور کې راغلي دي چې طالبان له دې ژمنې سره سره د هند په نیمه وچه کې د القاعده له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو همدارز راغلی دي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څنګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره د طالبانو د ټیټې کچې جنګیالیو سره ګډه هڅه کوي او لهم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیځ پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د امنیتي ارزونو په دیش پګ میاشتنی راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته برابر کړی دی د القاعده د اعلامیو پر بنسټ ویل شوی دی چې په سیمه کې د دې شبکې متحدو ډلو په یو شمیر حملو کې له طالبانو سره مرسته کړې. په راپور کې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول یې سرلیک دی او د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ تر پایه پیښې رانغاړي ویل شوی دی چې القاعده د سولې په بهیر کې له وروستیو پرمختګونو سره سره لا هم په غالب ګمان د خپل خوندیتوب او ترینینګ په هدف له طالبانو سره تاوده اړیکې پالي. راپور زیاتوي په افغانستان کې د القاعده اصلي غړي د خپل بقا لپاره هڅه کوي، نو ځکه یې د مشرتابه چارې تر ډیره په هند کې د القاعده شبکې څنګ ته سپارلې دي. پنټاګون وایي په افغانستان او سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او نورو لویدیځو اهدافو حملو ته د دې ډلې لیوالتیا پر ځای پاتې ده، خو د نړیوال ائتلاف د فشار له کبله د دې ډلې ځواک کم شوی او نشي کولای چې د طالبانو له ملاتړ پرته خپل عملیات تنظیم کړي. ځینې څارونکي په دې باور دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د القاعده دې څانګې د حقاني شبکې په ګډون یو شمیر کورنۍ او نړیوالې ډلې تر یو چتر لاندې متحدې کړې دي. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي چې دا کار د امریکایانو او طالبانو د سولې موافقه زیانمنولای شي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقاني شبکه، لشکر طیبه او جیش محمد دوی ټوله په ګډه سره کار کوي. په دې کې شک نشته چې دا د طالبانو صلح د امریکایانو سره یو نوه ستونزمنه کوي، او بیا به په هغه صورت کې به حتی طالبان ونیسه کولای چې دغه ډلې پر وړاندې باندې مبارزه وکړي.
ملګرو ملتونو نږدې یوه میاشت مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده او طالبان له هم په خپلو کې د زړې ملګرتیا، د ګډې مبارزې د سابقې، ایدیالوژۍ او تاریخي یووالي پر اساس نږدې اړیکې پالي. په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلام مشورې کولې او ډاډ یې ورکړی وو چې له دې شبکې سره به تاریخي اړیکې ټینګ وساتي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو د القاعده شبکې له 400 تر 600 پورې وسلوال د افغانستان په 12 ولایتونو، بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل کې فعال دي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د راپور کم اهمیت او بل او ویل چې موندنې د امریکا او طالبانو له موافقې په مخکې زمانه پورې اړه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې روانې دي، د متحد ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له سخت ګواښ سره مخامخ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سه شنبې په ورځ وویل چې طالبانو له فبروري میاشتې پر وروسته موده کې پر افغان ځواکونو د ورځې په منځني ډول 40 حمله کړې دي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پالي. آیا روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي؟ تمه ده چې په دې اړه د کانګرس ځینې غړي نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه یوه اونۍ مخکې په نیویورک ټایمز رسپانې کې راپورونه خپاره شول. تفصیل له احمد شیبرنه.
تمه ده چې د کانګرس یو شمېر غړي نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکي دغه راپور په اړه معلومات ورکړي چې له تور سره سم ویل کیږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د غوښلو لپاره انعامونه ورکړي دي. دا معلومات په داسې وخت کې ورکول کیږي چې پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنې ډېرې زیاتې شوې دي، او ولسمشر ټرمپ او د ادارې چارواکو یې د دې موضوع په اړه چې ولې مناسب ځواب نه دی ورکړی خپل دفاع کړی ده. په واشنګټن کې به په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جینا هاسپیت او د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د کانګرس یو ډلې ته معلومات ورکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ وویل د روسیې له لوري د طالبانو په لاس د امریکایي فوجانو د وژلو خبره ده د دې لپاره علني نه کړه چې د متحده ایالاتونو د استخباراتو ډیرو چارواکو د دې خبر په کاروالي شک کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون رسنیو ته په واشنگتن کې د دې موضوع په اړه وویل په حقیقت کې روسان د افغانستان په چارو کې په دې ډول د نن شپه دي چې دا د متحده ایالاتونو پر ضد مداخله ده، او دا نوې خبره نه ده. نو د کانګرس غړیو چې هغه ورسو ویل چې دوی د خبرې حیرانه کړې دي، دوی له همغه استخباراتي غړیو سره کتلې دي چې موږ ور سره کتلې وو. پومپیو زیاته کړه که موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړل چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. پومپیو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې څرنګه ځواب. په سنا کې د اکثریت مشر مچ مکونل چې په خپله جمهوري غوښتونکی دی نن به په هغه ډله کې وي چې د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کوي. ده وویل چې دی فکر نه کوي چې د اوازو په سر به له ټرمپ سره چلند کیږي. بل لور ته ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ د دې راپور له امله فشار زیات کړی دی، دا راپور لومړی ځل تیرونی نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ګڼو سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړ او دا پوښتنه یې مطرح کړه چې ولې ولسمشر پر دې موضوع سخت غبرګون نه دی څرګند کړی. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړیو د دې ادعاو په اړه چې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعامونه ورکړل شوي دي که نه دي د نورو اطلاعاتو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. په هغو کسانو کې چې د اطلاعاتو غوښتنه یې کړې ده د استازو جرګې مشره د ډیموکرات ګوند غړي نانسي پلوسي هم شامله ده. دې د چهارشنبې پر ورځ وویل که دا تورونه ثابت شي پر روسیې باید سمدستي بندیزونه ولګول شي. جمهوري غوښتونکي سناتور چک ګراسلی د سنا غونډې ته پرون وویل که تورونه رښتیا شي دې ته سخت ځواب پکار دی او زما مطلب ډیپلوماتیک ځواب نه دی. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ اوبراین پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل که چېرته دا تورونه ثابت شي چې رښتیا دي نو ولسمشر به جدي عمل وکړي. اوبراین زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ ته د سیایي یوې استازي دا خبره شفایي کړې وه. روسیه او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو د یو شمېر امریکایي او اروپایي حکومتي سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی دی چې د روسانو له لورې طالبانو ته د انعامونو وړاندیز شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبان غواړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبري پایل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې یو شمېر کړي سته چې د سولې په وړاندې خنډ جوړوي. امید ظهیر مل او نورو تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښایي او د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې روانه میاشت د خبرو په پیل سره د جګړې شدت راکم کړي. یوناما په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د بیرا لاینز له قوله په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې د سولې خبرو د پیل لپاره تیاری ونیسي. د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره د کلکو ګامونو په پورته کولو سره سولې ته خپله ژمنتیا وښایي او تاوتریخوالی راکم کړي. اغلی لاینز په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه او یو شمېر کړیو ته هم اشاره کوي چې په خبره یې نه غواړي جګړه پای ته ورسیږي او د سولې د بهیر د خرابولو لپاره هم یو شمېر تکتیکونه کاروي. خو میرمن لاینز په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان حکومت بیا د بین الافغاني خبرو د پیل او ترخوای د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو له دریس هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره لا لوړاندې عملی ګامونه پورته کړي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت تمه داده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې د روان کال په شپږو میاشتو کې ملکی تلفاتو ته هم اشاره کړې او زیاتوي په دې موده کې نږدې 800 ملکیانو ته مرجوب لا وختي چې د نیمایي تلفاتو مسؤلانې طالبان دي. خو طالبان بیا وایي کې بندیان خلاص شي چمتو دي چې مذاکرات پیل کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو په خوشی کېدو سره دیوی اونۍ دننه بین الافغاني خبرې پیل کړي. ملګرو ملتونو په خپل اعلامیه کې په افغانستان کې په وروستیو هدفي وژنو هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي په قصدي ډول د ملکي وګړو په نښه کول د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه جدي سرغړونه ده. په اعلامیه کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ پېښه هم یاده شوې او دا د طالبانو د برید په ځواب کې د ملي اردو قرارګاه لخوا د هوا اندزو له کبله اوختي مرګ ژوبله بلل شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د دې کمیسیون د عامه اړیکو رئیس زبی فرحان دی وایي بدبختانه د جګړې ښکېلو لوریو د ملکیانو ژوند ته پام نه دی کړی که دا هر ډول وي قصدي یا سهوان ولې ملکیانو ته زیان اوښتی. ښځې ماشومان او نور د جګړې له کبله د خپلو حقونو څخه پاتې شوي دي. آن اساسي حق یې چې ژوند دی
از دست دادن.
ملګری ملتونه داسې مهال د بین الافغاني خبر د پیل او د جګړې په پای ټینګار کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل تر راتلونکو دوه اونیو پورې به افغانان د سولې په برخه کې خبرونه واوري. ولسمشر زیاته کړه د حکومت ټول لومړیتوب پر سوله څرخي ځکه خلک سوله غواړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې ملګرو ملتونو له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دوی له ډلې څخه 10 کلن ناصر خان او 13 کلن ذاکر دی چې د وسلولو په شخ کړل سوي ماین یې پښې او د بدن نور غړي پرې سوي دي. صادق رښتینی د دوی حال راخیسته دی په یو راپور کې.
دا بمونه چې بیر په داز کې اول خو کښینه دي چې داس کولونی دا کلی
لسکلن ناصر خان او دیر لسکلن زاکیر د کندهار د میوان ولسوالی اوسیدونکي دي. دوی شاوخوا درې میاشتې مخکې د سړک د غاړې په جلا جلا ماین چاودنو کې ټپیان سوي چې یوه پښه او د بدن نور غړي یې له منځه تللي. هغوی دا مهال د کندهار په میرویس افزبي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. ناصر خان او زاکیر ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې د ژوند هیلې نیمګړې دي، خو د نورو ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې نور ماشومان قرباني نه کړي.
دانشو و کودی و بلخ مدرسی و مکتبون و لخصات سل ولی دا ما کون ما دل تبل زی والی تبل مستیه و لالم دو لالم والا چی کورتا لالم دو کول لووتم کورسا چی و لالم انسان چلوی لون کول انول کشنیان تو کلم لبین پتاوس چی پتاوس لالم گولی چی سالتم شنختانش دیو چی رپورت کلم پشام ویل دل چی دغاوه خلاف سیب من ولی و چی دلتی لاو سلم دلتا دکتر لانال پشا خلاف ده کتویه خلاف پشا کات کل بالا دار کشکل دیو و اسم پشا کات پزنگانه کی اولاس می خوش دی دازه نموز خود دی دل مکو فنا دیر خوشو
چی پتا اوسو دارا خوشو دارانا بی ډیر ولاړ چې را وړم څلور خرچې وینې را کړې د هغه زه د فساد کې رالمه پس تنګي وې کېده هغه مخکې چې را وړم دلته یوه شپه تېره شوه بارو چې شپه سوله هغه ځای را ګندلې وه.
په ورته وخت کې په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دغه ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د روان لمریز کال په لومړیو درو میاشتو کې په کندهار او زابل کې تر سلو زیات ملکي کسان وژل سوي او تر 500 زیات ټپیان سوي چې په دغه قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دغه کمیسیون سرپرست شمس الدین تنویر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه شمېره د تیر کال د لومړیو درو میاشتو په پرتله ټیټه ده، خو که ورکام یا هم د کوچنی اختر درې ورځې اوربان ته وکتل سي دا شمېره د اندېښنې وړ ده.
تلفات ملکي لرو د ارقام ډېر زیات دی او اکثره تاسو پوه چې ماشومان قرباني کېږي، ځکه دوی تجربه د جنګ او د حوادث نه لري. اکثره دوی قرباني کېږي، خصوصا هغه انفجارات مین په کنار جاده کې چې دی ماشومان ډېر تلفات لري او ډېر موږ متاسف یو. په دې اکله
دا په داسې حال کې ده چې په جنوب کې د ملکي وګړو د خوندیتوب بنسټونو تازه په جګړه کې لشکيلو خواو غوښتنه کړې چې د ملکي خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو ساتنې ته دې پاملرنه وسي. د دغه بنسټونو په وینا حکومت، طالبان او نړیوال د سولې په نوم مجلسونه کوي، خو نه جګړه کمه سوي او نه هم د ملکي وګړو تلفات کم سوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت هڅې زیانمنوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران سیالیو په خاصه توګه هغه چې امریکایي چارواکي د ایران لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو زیانمنول یادوي تاوده بحثونه پیدا کړي. امریکایي چارواکو تازه یو وار بیا ایران تورن کړی چې په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو مخالفو ډلو ته پیسې ورکوي او په دې توګه د جګړې دوام غواړي او هڅه کوي له دې لارې د امریکا لخوا د سولې او پخلاینې هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبرې غونډې ته په دې اړه وویل: لډی روزایونو د ایران په شمول افغان وسلوالو ته پیسې ورغلي. آن نن ورځ هم ایرانیان هغه څه ته زیان رسوي چې موږ یې په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په برخو کې د لاسته راوړلو هڅه کوو. وسلوال طالبان چې په خپله دوره کې له ایران سره جوړه نه وه، په دا وروستیو کلونو کې د راپورونو په اساس د ایران له مالي سرچینو او وسلو ګټه اخیستې او تیر یو کال یې آن په ښکاره له یو بل سره اړیکې پاللې او مشران یې لدکاته کړي دي. طالبانو کله هم په رسمي توګه دا نه ده منلی چې له ایرانه یې پیسې یا وسلې ترلاسه کړي، خو دغه ډله تورنه ده چې جنګیالي یې په افغانستان په تېره بیا لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې په ایراني وسلو او پیسو د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه په واشنگتن کې تر خبري غونډې مخکې د ویډیو کانفرنس للارې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته غږیده او وی ویل چې که د ایران مخونه نیول شي ګڼو ځایونو له هغې ډلې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته به د جګړې د دوام لپاره وسلې واستوي. ایران به پدې برلاسې شي چې د وسلو په یو یاغي پلورونکي بدل شي او د جګړو د زیاتولو لپاره به له وینزویلا نیولې تر سوریې او د افغانستان تر لرو پرتو سیمو وسلې واستوي. طالبانو چې د ترهګرو ډلو سره یې د اړیکو د پرې کولو هوډ ښودلی، تازه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې امریکا تورنه کړه چې د سیمې په ناامنیو کې ښکېله ده او د ایران او د دغه هیواد د ګاونډیانو په وړاندې پاروونکي اقدامات کړي.
of the malign US presence and demand its termination.
زموږ د سیمې خلکو په کافي اندازه د امریکا متحده ایالاتونو بدخواهانه حضور تجربه کړی او د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. ان د امریکا خلک هم کورونو ته د خپلو سرتیرو د ورستنېدو غوښتونکي دي. دا رژیم په ډیر ناپوهۍ په سیمه کې ایران په لاسوهنو غندي. هو، موږ له خپلو ټولو ګاونډیانو سره تعامل غواړو څو داسې یوه قوي سیمه رامنځته شي چې د هر سیمه ییز یا نړیوال قدرت د بلند پروازیو په وړاندې ودرېږي. د ایران لخوا د افغان وسلوالو د مالی او تسلیحاتي تمویل مسله داسې وخت بیا توده شوې چې اوس تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې چې افغان حکومت او طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي. پخوا هم ویل کېدل چې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اوج کې د افغانستان ځینو ګاونډیو د خپلو نیابتي ډلو په تمویل سره کوښښ کړی چې د سولې ټوکېدلې هیلې ماتې کړي او خپلې ګټې د افغان جګړې په دوام کې ولټوي.
ایران خبرداری ورکړی که پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د وسلو د خرڅولو بندیز وغځول سي، دغه هیواد به د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي له تړونه ووځي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د تهران او واشنگتن ترمنځ پر ایران د وسلو د خرڅلاو د 15 کلن بندیز د تمدید پر سر ټکر په زیاتېدو دی. ټاکل شوی دی چې دا بندیز په 4 میاشتو کې پای ته ورسیږي. متحد ایالاتونه غواړي چې د امنیت شورا له لارې دا بندیز وغځوي. تهران سخت مخالفت کوي. د دې بندیز لري کېدل د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل موږ هیله لرو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا چینایان، روسان او هر بل شریک هلته وویني چې دا د دوی په ډېره ګټه ده چې له ایران سره مخالفت وکړي، ځکه چې ایران یو ځل هم خپل چلند نه دی بدل کړی. نو موږ هیله من یو چې داسې وشي، پرته له دې چې په ملګرو ملتو کې له یوه پیچلي پړاو تیر شو. دا پرته له څه شکه چې زموږ هدف دی او فکر کوو چې موږ بریالي کېږو. داسې اټکل کېږي چې روسیه او چین چې د امنیت شورا دایمي غړي دي له واشنګټن سره مخالفت وکړي او د واشنګټن اروپایي متحدان به داسې وړاندیز وکړي چې یو جوړجاړی پکې وي تر څو 15 کاله مخکینی اټومي تړون یو مخ مات نه شي. واشنګټن د 2013 کال په مې میاشت کې له دې تړونه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. تهران ورو ورو له خپلو شمنو په شا کېږي. اوس تر هغه ډېر یورانیم غني کوي چې شمنه یې کړې وه. د واشنگتن او تهران مخالفت د جون د 13 په غونډه کې ښکاره شو. د امنیت شورا په غونډه کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرې کولې، د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له غونډې ووت او خبرداری ورکړ که دا بندیزونه لرې شي، ایران به د وسلو په یوه بد سوداګر بدل شي چې د افغانستان، سوریه او وینزویلا په څېر سیمو ته به چې شخړې پکې دي وسلې چمتو کوي. جواد ظریف پر واشنگتن تور پورې کړ چې نړیوال امنیت یې ګواښ پیدا کړی دی او زیاته یې کړه چې په اکتوبر کې د سولې د خرڅلاو بندیز د اټومي تړون یوه نه بېلېدونکې برخه ده چې باید لرې شي. د بندیز له لرې کېدو سره ایران کولی شي چې له روسیې او چین څخه چې د ایران سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي وسلې واخلي. واشنگتن وایي د بندیزونو سربیره ایران له هم د وسلو لاستولو لاس نه دی اخیستی، لکه په یمن کې چې روسیې افغانانو ته وسلې ورکوي. خو دې بندیز د ایران دغه ډول چلند محدود کړی دی. د ویډیو کانفرنس له لارې د امنیت شورا په غونډه کې نږدې ټولو استازو له ایران سره د شوي اټومي تړون ملاتړ وکړ، خو دا نیوکه یې وکړه چې ایران د توغندیو د پروګرام له امله د تړون له ژمنو سرغړونه کړې ده او اروپایي هیوادو څرګنده کړه چې د متحد ایالاتونو له لوري به شایي پر ایران د نویو بندیزونو د لګېدو ملاتړ ونه کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه کوچنی خبره کوم. د زابل ولایت کې چې د خلکو چې پیسې اخلي او بیا خاص د نورو پوسټ چې پیسې اخلي، هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې 5000 او 1000 روپۍ اخلي، والي ته چې وایي والي وایي دا امنیت ته کې کړی، دا امنیت خو سره کوم د تکې کړی، د دې روډ پوسټ چې روډ ته خالي نه سره شوی کېدای، آیا دا غلا ده که نه ده غلا؟ هغه کوم د مجاهدینو په وخت کې دا چې موږ شروع سوای د غو انجام چې شي سو ولې دا پاملرنه نه ورته کېږي که دا کارونه کیږي دا سخت ډیر پیسې اخلي دا د چشت کوم محصول ده چشې ده وسنه
زما مرکزر د مغرد ورسالی وسیدون سره مخمول په دغه مشکل کې د اصل استاله مخکې دولت نو سره وعده کړې یو سړک یو سړک در سمو په خووی او بل هم د برق وعده را سره کړې ده چې مخکې ته برق راوړو تر اوسه پورې نه مو سړک سم کړی دی نه هم برق تر کړی دی زموږ ډېر مشکلاتونه دي زما ژر د تربلوډ مقامات ورسېږي دغه زموږ سړک غمې وخوري او برق راکېږي خلک ډېر په مشکل کې دي وسلام
زای ستلا دل د انمن ولایت سماج نیولې دي زموږ دا ویزی وهلې دي په ایران په کنسولګری کې مو ویزی وهلې دي نو خو بیا دا کرنټین په خاطر باندې دا ما درو سره څه دې کنسولګری عمر زونه بیا موږ هغه ورو دیوار نو خپل ویزی په چوار ول ساتې ویزی تر وخت یې دي نور پیسې درکول کیږي نه ویزه نو خو ورو چې ولې نو بیا باید ویزه راکې یا به پیسې راکې نو څه دې کې موږ ګناه نه نن موږ څه ځان سره وړي ساي سره پر څه څه کنسولګری باندې کړل تر هغه وخت به موږ یا دلته وخت یې رسولو نو تاسو څنګه مو یو دا غوښتنه ده چې تاسو زموږ اواز پر مسؤلینو پرې مننه سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه اوري
د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خبر شوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د جګړې لشکلو خوا وغوښتي چې په دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي دي او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوګیانوی ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل شوي دي. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي یوه پیښه سوې ده خو جدي زیان یې نه دی اړولی. ټاکل شوی د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې پکښې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیز غوښتنه شوې ده چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي.
د مهمو خبرونو ولندیز مولا ازادي رادیو واورید. ځینې راپورونه راخلو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل هر هغه کس سره به قانوني چلند کیږي چې له دولتي امکاناتو ناوړه استفاده کوي. دا په اصل کې ده چې په ټولیز رسنیو کې د ولسی جرګې د یوې استازې د زوی ویډیوګانې خپرې شوي چې نوموړی له بېلابېلو وسلو ناوړه استفاده کوي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو خپرو شوی هغه ویډیوګانو تاوده خبرګونونه راپرولي چې فکر کیږي د ولسی جرګې د غړي حبیبه دانش زوی زبیر دانش پکې ښکاري. په دې ویډیوګانو کې یو هلک چې ادعا کوي زبیر دانش ته په موټر کې له بیلابیلو وسلو سره لیدل کیږي او ډزې کوي. په ولسی جرګې کې د تخار خلکو استازي حبیبه دانش چې درې دورې د یاد ولایت استازولۍ په غاړه لري د دې ویډیوګانو خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل ویډیوګانې جعلي او دا کار د هغو خلکو دسیسه ده چې فساد کې ښکېل او غواړي د دې د فعالیت مخه ونیسي.
کلیپ های نشر شده از مبنی بر فایل های هوایی هیچ
هغه وایي په خپله رسنوي کې هغه کلیپونه چې خپره شوي یو هم زما د زوی پورې اړه نه لري. یوازې 15 میله اسلحه چې زما حق دی د کورنیو چارو وزارت ته د ثبت راجستر لپاره لیږلې وه. هغه عکسونه چې نشر شوي باید زما د زوی له تصویر سره پرتله شوي وای. زما هغه دښمنان چې په لوړو عایداتي پوسټونو فزاد کې ښکېل دي د فیسبوکونو په سپانسر کولو غواړي زما د مبارزې مخه ونیسي.
د حبیبه دانش زوی زبیر ولس کلند یو د مور په وینا ل خبرو شوی ویډیوګانو یوازې هغه ویډیو رښتیا ده چې زوی یو شمیر وسلی کورنیو چارو وزارت ته د ثبت لپاره موټر کې لیږدولې. بلخوا یو شمیر حقوقدانان هوایی ډزې او یا هم خلکو ته د زور کارولو لپاره د وسلو لیږد او سړکونو کې وحشت رامنځته کول د قانون خلاف کړنه بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په خواله رسنیو کې د زبیر دانش وروستۍ ویډیوګانې په ښکاره ډول له قانون سرغړونه او له ده څخه د مور دفاع بې بنسټه ده. د ښاغلي مصباح په خبره حکومت او لویه څارنوالۍ باید دې برخې کې جدي څېړنې وکړي.
که یو چاته اصلاح جواز ورکول کیږي هغه یوازې د دفاع لپاره ده. هغه د دې لپاره نه ده چې عامه نظم خلال کی دار را منست کی او لمن ملی حاکمیت و ننګوی نو دا موارد په هر حالت کې جور میدی دا باید تعقیب شي لوی څارنوالی په دې کې اقدام وکړي پولیس دې اقدام وکړي
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي له ټولو هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه واخلي یا غیر قانوني اسلحې وکاروي. ښاغلی اریان په خبره د زبیر دانش قضیه هم د سیړلو لاندې ده. ښاغلی اریان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ما یک بار دیگه اطمینان میتیم که حفظ امن و نظم ما وظیفه
ده. وای قانون پټولو په یو ډول پلی کیږي، هیڅ څوک له قانون څخه لوړ نه دی. موږ یو ځل بیا ډاډ ورکو چې د امن نظم ساتل د پولیسو دنده ده. پولیس د قانون تنفیذ کوونکو په توګه د امن نظم مسؤل دی. هغه خلکو سره چې غواړي فضا نه امن کړي جدي برخورد به ورسره وشي.
براشان برخورد جدي و قانوني صورت میگیره.
دا لومړی ځل نه ده چې د لوړ پوړو چارواکو اولادونو باندې یا تورونه پوری کیږي. له دې وړاندې هم د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې په وکیلانو یا د دوی په کورنیو د زور زیاتي له صلاحیته په ناوړه ګټه اخیستنې او فساد تورونه پوری شوي دي. خود تخار خلکو استاد حبیب دانش د دې په زوی لګول شوی تورونه رد کړي او دای د ځان په وړاندې د سیسه یاد کړي ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتنې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، د هر ماشوم لپاره او پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کلی. خو تر هغه مخکې چې د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوي خبرداري کې ویلي چې د کورونا وبا تر بل هر وخت په چټکۍ په خپرېدو ده. دا خبرداری داسې وخت ورکول شوی چې په امریکا کې په کورونا وایرس زیات کسان اخته سوي دي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې اوریدلی سي چې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله دغه راپور چمتو کړی دی.
د کورونا وایرس د چټک خپرېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری داسې مهال ورکړل سوی چې د نړیواله وبا په تېر اونۍ کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدله. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په نړۍ کې په هر ورځ شاوخوا 1,60,000 نوې پیښې ثبتېږي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کورونا وایرس څخه باندې 25,000 نوې پیښې ثبت شوې. په امریکا متحده ایالاتو کې دغو نوې شمیرو امریکایي چارواکي اړیستي چې مخصوصا په جنوب او لویدیځو ایالاتونو کې د رستورانتونو، بارونو او د لمبولو ځنتل مارور کولو لپاره سواحلو ته تګ بیرته بند کړي. دا اقدام د جولای پر 4مه چې د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د رخصتۍ ورځ ده یو نهیلي کوونکی ګام بلل کیږي. په دې اړه پرون هم امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې که خلک په دې ورځ په پراخ ډول سره راټول سي نو د ویروس د لا ډېر خورېدو ویره سته. دغه ورځ داسې ښکاري چې په امریکا کې د کورونا وایرس ډېرېدو د ماسک د اغوستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دریځ کې بدلون راوستی دی. ولسمشر ټرمپ له فاکس بزنس سره په یوې مرکې کې ویلي چې فکر کوي ماسک ښه دی. ټرمپ ویلي خلک ما ویني چې یو ماسک اغوندم. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې د ماسک اغوستلو پر وړاندې د مقاومت له کبله تر انتقادونو لاندې و. په ټیکساس ایالت کې پرون په یوه ورځ تر اتیا